ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವದ ಸಾರನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನೆ ಕಿಶರಾಗ ಲಾಸ್ತ ಖವಾಯಿ ಸಾಸು ಕೊರ್ಬನಾ ಜಾ ಕುತುಮ್ ಕಕಡಿಯಮ ದ ಚಾರ್ಷಂಬೆ ಯಶುರು ವ್ರಜ ದ ಕಾಲ್ ದಿ ವಜರ ಸಲಂ ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದ್ವೋಲ ಸಮನೆ ತದ پاکستان کې د محل د سهار 9 بجې سوي دي افغانستان کې د سهار 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د نهې یا د سې شنبې د شپې 9 بجې دي او د فروری د میاشتې 18 نیټه ده تر ملګری اوسېږي د خبرونو تفصيلات لرو په ول د نن ورځې سټه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو ورته ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی ولسمشر غني تېره ورځ ناوخته په ټویټر باندې لیکلی چې خارجه وزیر مایک پامپایو ورته د 300 کالو افغان جنگ پای ته رسولو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو وروستی حال ویلی په داسې حال چې په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړه سوو تنانو شمیر 1,013 ته رسېدلی دی د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې هڅې کوي د دې وایرس څخه د ژغورنو لپاره ویکسینې تیاری کړي او اسلام آباد های کورټ تېره ورځ اسلام آباد سیټي مجسټریټ څخه غوښتنه کړې ده چې د پی ټی ایم هغه دروسته نیول سوي تنان چې د پریس کلب مخې ته یې مظاهره کولې باندې د ایف آی آر کې لګول سوي د غداری تور وضاحت ته وړاندې کړې او اوس د خبرونو تفصيلات د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو ورته ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی ولسمشر غنی تېره ورځ ناوخته په ټویټر باندې لیکلی چې خارجه وزیر مایک پامپایو ورته د 13 کالو افغان جنگ پای ته رسولو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو وروستی حال ویلی اشرف غنی په ټویټ باندې لیکلی دی چې خارجه وزیر ورته په تشدد کې د ښکارا او تل پاتې کمی په اړه د طالبانو د وړاندیز په حق له معلومات ورکړي خو نور وضاحت نه دی ورکړي همدغه ډول اجر رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو ورسره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرو کې د پرمختګ وینا کړې ده عبدالله عبدالله په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې پامپایو خوشبینی څرګنده کړې ده چې په وسنۍ خبرو کې به په تشدد کې کمی او پرمختګ د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره ولکړي طالبانو په سمدستي ډول په دې اړه لیاسن دی ویلي خو سیډونکو د افغانستان مشرانو سره خارجه وزیر مایک پامپایو د ټلیفون خبري مهمه بللې دي طالبانو سرچینو طالبانو امریکایي مذاکراتو ډلو ترمنځ نن قطر په سر شار دوحه کې د ملاقات امکان دی او هم په دغه حال د افغانستان کې د بیاز غوړلنې لپاره امریکا خصوصي انسپکټر جنرال یاسګار مشرجان سپوکو د امریکا سینټ کمیټې ته د خپل وروستي خبر سوي راپور پاړه ویلي چې تر وسه چې دوی کم راپورونه ترتیب کړی دي هغه یوازې د بیا رغونې په عمل کې د پیسو د زیان پاړه وو او دغه راپورونه د افغانستان پاړه کانګرس غړو ته اصل تصویرونه نه دی وړاندې کړي شاغلی ویلي دا ځل دوی د بیا رغونې په عمل کې د انساني زیان په اړه معلومات را جمع کړي دي او زیاته کړي ده چې د 2002 زره په دې خوا شاوخوا 2200 کسان مړه شوي چې زیاتره افغانان وو په چین کې د کرونا وایرس له وجې د مړه سوو تنانو شمیر 1,013 ته رسېدلی دی او 340,000 تنان د دې وایرس څخه اغېزمن دي د صحت نړیوالې ادارې WHO د کرونا وایرس خونړۍ وایرس ته ژغورلو لپاره د ویکسین تیارولو هڅې کوي چې په 14 میاشتو کې به دا دې ویکسین ترلاسه کول ممکنه وي چې دغه وایرس د نور خبرېدو مخه ونیول سي نږدې 300 ساينس پوهان به د ویورزي غونډه کې برخه اخلي چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره د څه قسم ګام اخستو لپاره تحقیق وکړي د صحت نړیوالې ادارې مشر ویل دی چې تمه نه لري دا ساينس پوهان به د کرونا وایرس د ډیرو پښتنو په سمدستي ځوابونه ولري خو وايي دا ممکنه ده چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره به څه پرمختګ وسی د کرونا وایرس لوجه د چین سه علاوه سلر وس نورو هوادونو کې 301 نیو کیسونه راپور شوی دي چې پکې یوازې یو تن د مړکېدو په خلای سوی اسلام آباد های کورټ تیر ورځ اسلام آباد سیټي مجسټریټ غوښتنه کړې ده چې د پښتون غورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیولو په ځای د پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو دروست گرفتار کړل سوو کسانو باندې د اف آی آر کې لګول سوی د غداري په تور د وضاحت وړاندې کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سرانیم ساده خبری خبرونه در واشنگتن دی سی در ستودیو سخه پر جواندی برادر تا برانده که جی رسر ملگری و سیجی دستا مهم راپور برانده که چی تیر ورز افغانستان و لسمش رشفوانی پا تویتر بندی لیکلی بود چی در امریکا خارج وزیر مایک پامپیو برتا تلفون کرده او ورسره در طالبان و سره در سولی پا خبر که چی کم پر مختک سوی دی حقه برانده کرده ام پا دیاره تفصیلات است ارباب محمود علی برانده که
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورته ویلي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ولسمشر غنی تیر ورځ ناوخته په ټویټ کې ویلي دي چې خارجه وزیر مایک پمپیو ورته د 13 کالو افغان جنگ پای ته رسولو لپاره د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو وروستي حال ویلي دي. غنی په ټویټ کې لیکلي دي چې خارجه وزیر ورته په تشدد کې د ښکارا او تلپاتی کمی په اړه د طالبانو د وړاندیز په حق له معلومات ورکړی دي خو دوی نور وضاحت نه دی کړی. غنی وایي د دوی بنیادی هدف به حصہ وینه تویدل بندول دي او د دوی اصولي دریس نتیجې راوړي دي. د زیاتوي چې افغان ولس ورسره په شا ولاړ دي او ولس ته باور ورکوي چې د دوی مشران د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره زړورتیا صلاحیت او ضروری وسایل لري. همدغه سي اجرائي رئيس عبدالله عبدالله هم ویلي د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورسره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرو کې د پرمختګ وینا کړې ده. عبدالله عبدالله په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پمپیو خوشبيني څرګنده کړې ده چې په اوسني خبرو کې به په تشدد کې کمی او پرمختګ د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. طالبانو په سمدستي ډول په دې اړه لاس نه دی ویلي. سړونکو د افغانستان د مشرانو سره د خارجه وزیر مایک پمپیو د ټلیفون خبرې مهمې بللې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سټیټ ډپارټمنټ په خوانې استازي لورل میلر ټویټ کې لیکلي دي چې داسې ښکاري د امریکا او د طالبانو ترمنځ لوزنامه کیدونکې ده او زیاته کړې ده چې دا به یو غټ پرمختګ وي ځکه چې دوی د افغان سولې د عمل شروع کولو لپاره د لسو کالو راهسې هڅې کوي. طالبان تر اوسه د اوربن یا تشدد کې کمی راوستلو ته تیار نه وو خو د افغانستان د مشرانو لخوا د روسي بیانونو نه داسې ښکاریږي طالبانو خپل دریسته بیا کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو د طالبانو او د امریکا د مذاکراتي ډلو ترمنځ نن د قطر په سرخار دوها کې د ملاقات امکان څرګند کړی دی او ویلي دي چې د حتمی لوازنامې نه وړاندې امکان دی د طالبانو او د امریکا په مشرۍ کې د خارجي ځواکونو ترمنځ د جګړې په مهال په تشدد کې د کمی راوستلو لوازنامه اعلان کړل شي. ویل کېږي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د لوازنامې وروسته به بیا بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي او دا به یو اوږد او پیچلی عمل وي. بلې خوا افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار مشر جان سوپکو د امریکا سنت کمیټه ته د خپل وروستي خپور شوي رپورټ په اړه ویلي چې تر اوسه دوی کوم رپورټونه ترتیب کړي دي هغه یوازې د بیا رغونې په عمل کې د پیسو د زیان په اړه وو او دغه رپورټونو د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته اصل تصویر نه وو وړاندې کړی. سوپکو ویلي دا ځل دوی د بیا رغونې په عمل کې د انساني زیان په اړه معلومات راجمع کړي دي او زیاته کړې ده د 2002 نه را په دې خوا شاوخوا 2200 کسان مړه شوي چې زیاتره افغانان وو. د امریکا 248 پوځي او ولسي کسان هم مړه شوي دي. سوپکو وایي زیاتره مرګ شوبله د سړکونو د بیا رغونې په کارونو کې رامنځته شوې ده. سوپکو د امریکا د کانګرس کمیټې ته ویلي د 13 کلونو د هلو ځلو نه د زده کړې پروګرام لاندې دی ویلي شي چې د بیا رغونې عمل د تشدد سره وړاندې نه شي تللی. افغانستان کې د بډو رشوتونو په وجه د دوی مقصدونه ترلاسه کول ګران شوي دي او د بدمرغه امریکا هم په بډو رشوتونو کې ککړ ده. طالبانو ته د ماتې ورکولو وروسته داسې څوک هم نه وو ټاکل شوی څوک چې د بیا رغونې د عمل مشري وکړي. پر لپسې نیټه ورکول هم د بیا رغونې عمل متاثر کړی دی او دا چې د بیا رغونې عمل په کار ده چې د مقامی کلتور او روایت سره سم وړاندې بوتللی شي. سوبکو کانګرس ته په خپل سفارښتونو کې ویلي چې د طالبانو سره د لوزنامې په صورت کې د روستي صورت حل لپاره یو تکلاره په کار ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې د سیګار مشر جان سوبکو وویل چې افغانستان کې د صحت، تعلیم او د ښځو د چارو په لړ کې ځینې پرمختګ شوی دی. د ویلي داسې یوه ښځه یې هم نه ده لیدلې چې د طالبانو په اړه فکرمنده نه وي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadonews.com.
وایس اف امریکا دیوا د خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسئ. په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړو شویو تنانو شمیر 1300 ته رسیدلی دی او په داسې حال کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او وایي چې د دې وایرس څخه د ژغورنې لپاره به د ویکسین جوړولو هڅې کوي چې پکې د 1400 څخه زیات ساينس پوهان په دې لړ کې غونډه را جوړه کړې ده او وایي چې په 43 میاشتو کې به د دې واکسین ترلاسه کولو ممکن وي. څه تفصيلات تاسو ته نګین شاه په راپور کې لري.
د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډانوم ګیبروس ویلي چې هغه تمنا لري چې ساينس پوهان به د نوول کورونا وایرس ډیرو پوښتنو ته سمدستي ځوابونه چمتو کړي، خو هغه ویل چې هغه تمنا لري چې ساينس پوهان به د دې ګړندۍ خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومه چاره وکړي. ټیډروس وایي د ویکسینو د جوړولو سره سره د خلکو د مالش او ورزش او د ناروغانو علاج هم ډیر مهم دی، خو هغه په اشاره کې ویل چې د ویکسینو جوړولو اوږد عمل چې سرته رسي دغه دوران به وایرس ترګر د نړۍ خبر شوي وي. هغه وای په دې وخت مونږ د ناروغۍ ته بے بس نه یو، مونږ د دې انفیکشن د مخنیوي لپاره د عامه صحت سہولتونه لرو. مثال په توګه امکان شته چې لومړی وکسین به په 43 میاشتو کې تیار شي، نو د وایرس په خلاف مقابلې لپاره مونږ باید وس تمامي چاري په کار راولو. ټیډروس ویل چې د صحت نړیواله اداره د وایرس د زر تر زر تشخیص لپاره د هوادونو سره مرسته کوي. هغه وای په زرګونو روغتیاي کارکونکو لای د ناروغ خلکو د علاج تربيت ورکړي. هغه زیاته کړه چې خلک کولی شي د ډیر ساده اقداماتو په کارولو سره خپل ځان د ناروغۍ نه بچ کړي. په دې کې د صابون او اوبو سره د لاسونو وینځل او له هغه خلکو څخه لري پاتې کېدل دي چې د نزلې او زکام ښکار وي. ټیډروس وایي چې د صحت نړیوالې ادارې او سو ملګري ادارې د کورونا وایرس په نوم باندې رضامند دي. له دې وروسته به دا وایرس کووډ 19 نومیږي. یاد دي وی چې د چین په ووهان ښار او هوبه صوبه کې د کورونا وایرس له امله د نورو 1400 کسانو د مړینې سره په کورونا وایرس د وجل شوو شمیره 1300 ته رسیدلی. چارواکي وایي یوازې په چین کې کورونا وایرس 3000 کسان اغیزمن کړی دی. امریکن میډیکل اسوسییشن د ویب پاڼې تر مخه د ووهان ښار نه بهر 1300 اغیزمن شوي مریضانو کې 50% ډاکټران او د صحت د چارو نور کارکونکي دي. په ټاپي ښار کې یو ډاکټر وینسنت سو وایي دوی سره یره پیدا شوي چې د دغه ښار د صحت نظام ړنګ شوی دی. په ووهان ښار کې 50000 مریضانو علاج روان دی. رویټرز خبري ایجنسی د صحت کارپوهانو د خلې لیکلي امکان شته چې په چین کې په کورونا وایرس باندې د اپریل په میاشت کې قابو وموندل شي، خو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای کورونا وایرس د نړۍ لپاره اوس هم ډیر خطرناک دی.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
وایس اف امریکا دیوه ده خبرونه ده واشنگتن دی سی ده ستودیو سخه دسته پا جوانده بڑا ورانده که جیم بننه چی تر ده محل رسر ملگری است رسر و سی جی سو شبو پوری لیا خبرونه دوام لری ده پاکستان زخه راپور در تل رو چی اسلام آباد های کورت تیر ورز اسلام آباد سیټی میجستریټ څخه غوښتنه کړې ده چې د پی ټی ایم یعنی کې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه درویش نیول سوی تنان چې د منظور پښتون د نیولو په سر یې پرس کلب مخې ته مظاهره کوله او دوی باندې اف آی آر درج کړل سوی دی چې په کې د غداری تور ور باندې لګول سوی دی. نو دوی د دې وضاحت غواړي چې دوی باندې ولې د غداری تور لګول سوی. تفصیلات شپکو مون تاسو ته په راپور کې لري.
د اسلام آباد های کورټ تیر ورځ د اسلام آباد سیټي میجستریټ نه غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیولو پر ضد د پرېس کلب مخې ته مظاهره کوونکو درویشت گرفتار کړل شوو کسانو باندې په اف آی آر کې لګول شوي د غداری په تور د وضاحت وړاندې کړي. تیر ورځ د مقدمې د اوریدنې په وخت د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر امین الله ته وویل شول چې د اسلام آباد سیټي میجستریټ په گرفتار کړل شوو درویشتو کسانو اف آی آر کړی دی چې پکې د عوامي پارټۍ کسان هم شامل دي. چیف جسټس د اوریدنې په مهال پوښتنه وکړه چې دا څه دي، څنګه په پر امن مظاهره کوونکو د غداری مقدمه جوړوي او بیا دغه مقدمه د ترخګری مقدمې ته اړایي. عدالت ته وویل شول چې په اف آی آر کې د ترخګری دفعه ختم کړی شوې ده. چیف جسټس د ډان رسپانې تر مخه په اشاره سره وویل چې نن خو تا د ترخګری تور هم ختم کړ. د اسلام آباد چیف جسټس اطهر امین الله د اوریدنې پر مهال وپوښتل چې ولې دې اوریدنه د دغې تن په حق له ونشي، د کوم چا لخوا چې مقدمه جوړه کړې شوې ده. د زیاته کړه چې مجسریټ د عدالت ته حاضر شي او ودی وایي چې ولې یې داسې امر کړی دی. چیف جسټس بیا د مقدمې اوریدنه وړاندې په هغه معلوماتو بوتله، کوم معلومات چې مجسریټ عدالت ته وړاندې کړي وو او پرې سوګند یې هم اخیستی وو. چیف جسټس اطهر امین الله وویل څنګه به وي چې د مجسریټ نه عدالتي واک بیرته واخیستل شي. دا په داسې حال چې چیف جسټس د اسلام آباد چیف کمشنر او د پولیسو مشر هم د دې مقدمې بلې اوریدنې ته رابللی دي. د اسلام آباد چیف جسټس وویل چې موږ به دا مقدمه د بل هر یو تن لپاره یو مثال جوړوو. د اوریدنه د فروری میاشتې تر 18 نیټې پورې وځنډوله. د دې نه وړاندې په شوې اوریدنه کې اسلام آباد ڈپٹی کمشنر او د پولیسو ستر مشر ویلی وو چې په مقدمه کې د پاکستان فینل کوډ د آئین د په یو سلسله رښتم اے غداری تور پر ځای د ترخګری پر ضد د کال 1999 ومه دفعه لګول شوې ده. په دغه اوریدنه کې عدالت نیول شو کسانو ته د ضمانت منځوري ورکړه او تفصیل یې وغوښته چې ولې په اف آی آر کې د غداری مقدمه لګول شوې وه. په ضمانتي حکم باندې عدالت لیکلی وو چې اف آی آر کې چې د جرم په اړه کوم څه لیکل شوی دغه سم نه دی. زیاتوي چې اف آی آر کې چې کوم تور پورې کړی شوی د هغې کوم ثبوت نه دی ښودل شوی. په عدالتي اوریدنه کې دا مشاهده شوی چې وړاندې کله اډیشنل ضلعي او سیشن جج محمد سهیل نیول شوو پالینو ته د لګول شوو تورونو په بنیاد د ضمانت منظورولو نه انکار کړی وو، وایي ښکاري دا چې د مقدمې د کومه مشاهده کړي د کال 1999 د ترخګرۍ پر ضد د پیله مخه په هغې کې هم دی د عدالتي اختیار د حد نه تیر شوی دی. لیکل شوی بیان کې ویل شوی چې د دغه وړاندې جج مشاهده چې کومه مخې ته راغلي هغه د بېطرفه قضیې د اصولو سره هیڅ سمون نه خوري. د جنوري په 18 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیول کېدو پر ضد د ګرد نړۍ ترڅنګ د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې هم مظاهرې شوې وې. منظور پښتون د پېښور شاهین ټاون څخه د ګرفتارولو وروسته د پېښور مرکزي جیل ته د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ لیږل شوی و. د نیولو یوه ورځ وروسته د پېښور یو عدالت د هغه د ضمانت خواست رد کړ او د ډېر اسماعیل خان جیل ته یې د لیږلو امر وکړ او دی لا هم دغلته په بند کې پروت دی. د فروری په 8 نیټه د ډېر اسماعیل خان عدالت منظور پښتون ته په دوو مقدمو کې ضمانت منظور کړ، ولې دوو نورو مقدمو کې لا هم د قضیې لاندې دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سره ملګری اوسېږي خبرونه دوام لري. په شام کې د شام په ادلب شهر کې د ترکی او شامی ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري او د ګولیا د شنبه په ورځ ترکی ځینې سرتیری وژل شوي هم دي چې د دې وروسته ترکی صدر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی وو چې د شام ځواکونو په خلاف په جګړه نور هم زیاتوي. نصر الله نور تفصیلات تاسو ته په راپور کې لري.
د ګولیا د شنبه په ورځ د ترکی د سرتیرو د وژل کېدو وروسته د ترکی صدر طیب اردوغان ګواښ کړی چې د شام یا سوریې د ځواکونو خلاف به جګړه زیاتوي. د جګړې دا ګواښ د هغې نه وروسته مخې ته راغلی دی کله چې روس په ترکی د زغم یا د ځان قابو کولو غږ وکړو، خو په ښاغلي اردوغان باندې په هیواد کې فشار دی چې په دې اړه بغیر د روغې جوړې دریځ خپل کړي. د نهه یا سشنبې په ورځ طیب اردوغان وویل چې موږ پوره او مکمل ځواب ورکړی، خو دا لا کافي نه دی. د ترکی ځواکونو د ګولیا د شنبې په ورځ ادا کړی چې د شام د ځواکونو د سلو نه زیات هدفونه یې ویشتلي. دغه بریدونه د هغه 15 ترکی پوځیانو د وجلو په ځواب کې شوي دي کوم چې د شام د ځواکونو په ډزو کې په ادلیب ایالت کې وجل شوي وو. صدر اردوغان د نهه یا سشنبې په ورځ ویلي چې هغه به د ترکی د فوز د روان ګامونو په اړه اعلان وکړي. د ګولیا د شنبه په ورځ د شام په حالاتو د خپل فوزي کمانډرانو یا قومندانانو سره یې ملاقات کړی. په ادلیب کې د شام د پوځیانو د لاسه په دې 13 یو اونۍ کې د ترکی 12 پوځیان وجل شوي دي. د آی وای آی پارټۍ په پارلیماني غونډه کې د دغه پارټۍ مشر میرال اکسنر ویلي چې تاسو د څه انتظار کوئ؟ د ترکی پوځیان د یو ریاست د پوځ په بریدونو کې شهید شوي. د اردوغان د حکومت اتحادی او د ایم ایچ پی پارټۍ مشر ډیولټ باهسلی ویلي چې د شام بشار الاسد یو قاتل، مجرم او د دشمنی یو سرچینه ده. باهسلی په اردوغان فشار اچولی چې د ترکی په پوځ غږ وکړه چې د دمشق طرف ته لاریون وکړي او زیاته کړه چې د بشار الاسد د لرې کولو پورې به دلته هیڅ امن نه وي. د استنبول د قدیر پوهنتون نړیوالو اړیکو ښوونکي سولی اوزل ویل په داسې ویلو سره باسلی او اکسنر په اردوغان فشار راولي چې هغه داسې ګامونه اخیستلو ته اړ شي چې هغه نه غواړي. د شام د حکومت او د باغیانو ترمنځ جګړه پای ته رسولو په هدف د روس سره په 2013 تړون کې ترکی په ادلیب کې 12 پوځي پوسټه جوړې کړې وې. په داسې حال کې چې روس د دمشق ملاتړ کوي او ترکی د یاغیانو، دغه دواړه هیوادونه په دې همکاري دي چې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي، مګر په ادلیب کې د تشدد زیاتېدل په دې همکاري فشار زیاتوي. د نهه یا سشنبې په ورځ روس په ترکی غږ وکړو چې د شام خلاف د عملیات پای ته ورسوي او د 2013 د ادلیب تړون خیال دی وساتي. د روس سفارتکارانو تور لګولی چې د ترکی پوځ په ادلیب کې تر هاګر ګرځولې شوې ډلې په بې وسله کولو کې پاتې راغلي، خو ترکی دا تورونه ردوي. د نهیا شنبه په ورځ د روس چارواکي چې په ادلیب کې د روانې جګړې د حل لپاره ترکی ته د خبرو اترو لپاره راغلي وو، بغیر له څه حل راوستلو وروسته ستانه شوي. شامی پوځ د روس د هوایی پوځ په ملاتړ په ادلیب ایالت کې په پرمختګ دی. د نهه یا سشنبې په ورځ یې د یاغیانو نه یو سړک هم آزاد کړی کوم چې دمشق د الیپو چې د شام یو ستر ښار دی سره ملاوهي. په داسې حال کې چې روس او ترکی ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، نو واشنگټن ترکی چې د نیټو یو غړی دی نو یې ورته د ملاتړ وړاندیز کړی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ کې ویلي چې د هغه ترکی پوځیانو د کورنیو سره غمرازی ښکاره کوم کوم چې د ګولیا د شنبه په ورځ په ادلیب کې وجل شوي دي، او ښاغلي پامپیو زیاته کړه چې د بشار الاسد د حکومت او د روس له طرفه بریدونه باید ودرول شي. د ترکی د روس سره نږدېوالي د ترکی او امریکي اړیکو ته نقصان رسولی وو او ویره وه چې ترکی خپل زاړه مغربي اتحادیان پرېږدي، خو څېړونکي وایي چې د امریکې قوي ملاتړ هغه وخت د ښاغلي اردوغان لاس مضبوطولی شي کله چې به هغه د شروع یا چهارشنبې په ورځ د روس د صدر ولادیمیر پیوټن سره ټلیفوني خبرې کوي. څېړونکي وایي چې دغه ټلیفوني خبرې به د اردوغان په ادلیب کې د روانې کړنې او ترکی د بهرنۍ پالیسۍ مدار په ډاګه کړي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دیوا د خبرونه ده. واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته ژوندۍ وړاندې کوو. تاسو ته خبرونه کې راپور لرو چې په کوټه کې د ماشومان لپاره اداري یونیسف د هغه ماشومان چې د زیږیدنې په وخت څومره ورته د مور د پیو او د صحت لپاره کم د صحت لپاره کم ګامونه اخستو ضرورت دی. په دې لړ باندې غونډه سوې او د یونیسف مشرم پکې ګډون کړی دی. څه تفصیلات تاسو ته د امید سمسور پر راپور کې لرو.
دغه غونډه په کوټه کې د یونیسف او د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري پرانستل شوې وه چې د نوینو ماشومانو د خوندي ساتلو او د ژغورنې پر پلان باندې خبرې کېدلې. پر دې محل باندې په غونډه کې په پاکستان کې د یونیسف مشري ایدا گریما وویل چې په پاکستان کې هر ورځ تر 300 زیات تنکی ماشومان مري. دا له هغو ناروغي زخه خپل ژوند له لاس ورکوي چې داغو علاج ستا. د دې په خبره حمله دې کبله پاکستان د هغو ایوادو په پیرست یا د نمونو په لړۍ کې شامل دي چې رسی د ماشومانو د مرګ پیښې ډیر زیات دي. د یونیسف مشري وویل چې د ماشومانو د مرګ د لوی لاملونو د راکمولو لپاره به موږ په ګډه باندې تکل کوو. د یونیسف ایدا گریما وویل چې د پاکستان د نور صوبو په پرتله باندې تر ټولو زیاته وضع په بلوچستان کې خراب ده چې دلته په هر زرو کې څلور دیرس ماشومان په لومړی میاشت کې او دغه ډول په هر زر کې شپږ شپېته ماشومان بیا د یو کال تر رسیدو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې د مخنیوي لپاره به موږ د بلوچستان له صوبایي حکومت سره به مالی او تکنیکي مرستې کوو. د کوټې د ماشومانو د روغتون مشر ډاکټر شیرمحمد وویل
ډېر زیات فکټرز دي. دور دراز علاقې دي چې هلته فیسلټیز اویلیبل نه ده. اگر خلق دا معلوم نسته یا مطلب فائنینشل کانسٹرینٹس دے دوی پټ نه راته او لایسي او د دې لوجه دا ډیر زیات.
ډاکټر شیرمحمد پر مخ زیاده کړل چې نه یوازې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو بلکې په کوټه او شاوخوا نږدې سیمو کې هم د ماشومانو د مرګ پیښې ډیر زیات دي.
تقریبا کوټه کې ډیر زیات ایون دلته کیسز هم او وذ کمپلیکیشنز ډیر زیات. بیا هغه په مطابق موږ اوس موږ د پلان کې دي چې دغه میاشت کې موږ دلته چلډرن هسپتال کې یو یونټ سٹارټ کوو.
د بلوچستان صوبایي حکومت د مور او د ماشوم د روغتیا په اکله باندې په صوبه کې بیړني زوازه اعلان کړی ده او دغه ډول د ماشومان او د مندو د خوراک لپاره د یونیسف په مرسته باندې د بلوچستان په وزلو کې مرکزونه هم پرانستي دي. د سیحت د څنګ مایرین وی چې د مور او د ماشوم د ژغورنې لپاره د غمرستندوی پروګرام باید د بلوچستان و نورو زلو ته د خوریدو اړتیا ده چې د یو شمیر مندو او ماشومانو ژوند له خطر زخه وژغورل شي. حمید سمسور وایس اپ امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0022 2050 003.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
و
وایس اف امریکا چې ودا سره نه خبرونه يم دا مهال پای ته رسیدي. خدا سره سره ملګری اوسېږي په داسې فوبتا سوز د مشال رادیو خبرونه اوري او د دیو همکاران به د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې او افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې وره بیا تاسو په لوري راځي. تاسو موږ سره مل پاتې کیدای شي. د سره نه ټیم لخوا خبرونه وړاندې کوم کې ام کلثوم کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر وربا محمود علي. تاسو ښه اجازه تاسو یو شو ورځ ته خبرونه.